د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازګر سلور بجې سوي دي. زبوري وال کاکړیم سلامونه مې ومني په دیو ساته خبرونه کې ریپورتونه او تبصری در خبرو. په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو نیوز پروګرام حجره وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې ل فرخنده اسد څخه د دې سات خبرونه وو.
سلامونه اوریدونکو، لمړی د خبرونو سټیکی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې له افغانستان سره د تجارت خرابېدو لوبږي، په صوبه کې کاروباري حالې ځلې اغیزمنې شوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. او د اوکراین د برېښنا سرکاري ادارې نن ویلي چې روسي د هیواد د انرژۍ پر تنصیباتو لوی حمله کړې دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو لوبږي، په صوبه کې هم کاروباري حالې ځلې اغیزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر فضل مکیم خان پرون مشال رډیو ته ویل، په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو لوبږي له افغانستان سره سوداګرۍ سوچند کم شوې ده.
دا والیوم یو وخت کې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې د بیا جی دی اغه لوکل کرنسی ختم کړل، ډالر راوست، بیا نور خبرې شوې. قرض دادې کدا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون تا والیوم روان دي د کاروبار.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د چیمبر په خوانی مشر زاهد الله شنواری پرون مشال رډیو ته ویل چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو لوبږي، په خیبر پختونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی ویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه آسان کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه عملي کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت چارو زیات واک له وفا کی حکومت سره دی. بلخوا اسلام آباد ویلی چې د افغانستان پروم داسې شیان هم وارديږي چې حل ته یې ضرورت نه وي او بیا پاکستان ته کاچاکیږي چې ورته مالی زیان اړوي. د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې د وسوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو بیان رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشې توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکا لګولي و چې ور باندې وسوالو ډزې وکړي چې پکې د منګلور تانیدار وژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسوال وژل شوی او بل تښتېدلې دي چې لټون یې روان دي، پر پولیسو د حملې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت تازه بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام لپاره سخت ناوړه نتیجې لرلې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري او بیړنیو چارو مرستیال ټام فلیچر پرون د افغانستان پر وضعیت امنیت شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو د دې اقدام لوجې د مور او ماشوم د مړینې کچ لا زیاتې دی شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخونزاده د رواني میاشتې په پیل کې په طبي ادارو کې د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایو هم د امنیت شورا غونډې ته ویل چې د طالبانو د پریکړې بشپړ عملي کېدل د انجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو لپاره مرګونی نتیجې لرلې شي، ځکه چې دا کار روغتیايي نظام زیانمنوي. نوموړي دا هم ویلي دي چې پر طالب چارواکو ټینګار کوي چې دې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. طالبانو لا هم د امنیت شورا په غونډه کې د شوي بحث په غبرګون کې سندي ویلي، خو د هغوی حکومتي بیان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې ویلي وو چې د هغوی د استازو له ګډون پرته د ملګرو ملتونو غونډې بې ګټې دي. د اوکراین د برېښنا سرکاري ادارې نن د دسمبر په 14مه ویلي چې روسي د هیواد د انرژۍ پر تنصیباتو لوی حمله کړې دي چې پکې د کروز میزایلو او د ډرونونو استعمال هم کړی دی. د برېښنا سرکاري ادارې ویلي دغه حمله له وجې په ټول هیواد کې د بجلی رسد کمولو ته مجبور شوې دي. د اوکراین د انرژۍ وزیر هرمن هالوشینکوف پر فیسبوک لیکلی چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ څانګه د پراخو بریدونو لاندې راغلی ده او زیاتوي چې د دوی د انرژۍ کارکونکي د دغه حملو د نقصاناتو په کمولو کې بوخت دي. بلخوا په جنوبي ښار اوډیسا کې د ګڼو چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي دي او د کیف چارواکي وایي د دوی هوایي دفاعي نظام فعال دی. هالوشینکو دا هم ویلي چې د حملو د ودرېدو وروسته بعد د تاوانونو په اړه کره معلومات راټولوي. بلخوا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د روسي حملو وروسته پر ایکس پاڼه لیکلي چې باید د روسي حملو ناکاره کولو لپاره ورسره اتحادیان په هوایي دفاعي نظام کې نور مرسته هم وکړي. او بل خبر دا چې د پاکستان او جنوبی افریقا لوبډلې د شل اوره کرکټ په سیالیو کې نن یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې دغه لوبه د پیښور پر وخت ماسخوتن پر نهو د کابل پر اتنیمو بجو پیل شي. دا خبرونه
خبرنامو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی یو ځل بیا له افغانستان سره د تجارت پر کمیدو اندیښنه ښودلې ده او وایي چې له دې وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې کمې سوي دي. د سوداګرۍ خونی مشر پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره تجارت له درې اربه امریکایی ډالرو څخه شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته راکښته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنایع چارو سلاحکار وایي چې وفاقي حکومت له افغانستان سره د تجارت زیاتره چارې پرمخ وړي، خو شنونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم تیره میاشت افغانستان ته پر لیږدونکو شیانو 2% ټیکس لګولای چې ځایی کاروباریان اغیزمنوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نوري تجارتي هلې ځلې هم متاثر شوې دي. په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی.
نو زه تا نه پوهیږم که دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره خېګړه کوي یا ځان سره او د خلکو سره دښمنی کوي. ولی که دا والیوم یو وخت وو که دا 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې دا بیا چې دی هغه لوکل کرنسی ختم کړه ډالر راوسته بیا نورې خبرې شوې. غرض دا دی که دا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون روپیز تا دا دی دا والیوم روان دی دا کاروبار. نو دینا گورنمنٹ دا کم ٹیکس کلیکٹ کے دا آغم نا کلیکٹ کی گی کم دا خلکو روزگار روانو خلکم بے روزگار رشی.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورغم په لوی لاره د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړی شي.
فار بزنس مین چې کاروباری خلکو ته آسانول غواړي په بارډر باندې پیرایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي. نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکوي. د هغې میکانیزم جوړېدی شي په آسانه باندې. پاک افغان جوائنټ چیمبر دی د هغې ممبرانو ته دی کوي یا د کابل او جلال آباد چیمبر په هغه کوي یا زموږ په دعوتنامه باندې کوي سرحد چیمبر آف کامرس شل طریقې جوړېدی شي. نو دغه ویزې مسله چې ده دا پکې هم ډېره زیاته ده. او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنټ دی هغه ایپټا ورته یي هغه چې دی ایکسپایر شوی دی د هغې رینیول دی فورا وشي. دا ټرانزټ ټریډ اګریمنټ هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د صوبې نه د ان او سی په نوم یو حساب تا شوې ده چې هغه ان او سی انټیریر منیسټری ورک یو کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټی په نوم یو ډیر لوی دیوال واله شوې ده چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې مې په خطر روان ده. دویم چې ده زمنګ د بجلی ټیرف دومره بره لاړو د دې د وجنه چونکی حالت د فاینانشل حالت د صوبیو د افاق تاسو له پتره تعلقات هم تاسو له پتره موږ ترانسپیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی خپل جوړ کړل صوبې او اوس موږ چې دینو کراچۍ لاهور او دې لپاره انویسټر د لپاره زوی چې څوک دې انویسټمنټ موږ سره وکړي.
خود پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي په روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي. او دوی وای د صوبایي حکومت د دې نوې ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبه کې تجارتي هلې ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزي دواړو حکومتونو پالیسیانې د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیانې بدل شي، کله چې کم دی دا پاټک بند شي، کله یو ایشو راشي، کله وایي چې دا ګاډې به بدلې، کله لکه دوی هر میاشت کې ته به وګورې نوی ایشو به جوړې. زموږ چې کم دلته نه انډسټریس چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی، کله ډیوټي زیاته کی مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګوله، نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې به هم ورکې. لکه هلته خو دی پرافیټ د پاره ته دې نه ایکسپورټ کې، که دا هغه دلته قیمت زیات شي نو هلته به ته څه ایکسپورټ کې هغه سه. نو په کار ده چې موږ داسې پالیسی جوړه کړو چې زموږ د خلکو ته روزګار میلاو شي.
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس پیښور کې په ترسره شوی ګڼوندیزه غونډه کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدونکي تجارتي هلو ځلو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او له افغانستان سره یې د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې وه.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده. یحیی آفریدی دا اقدام پرون تر هغه وروسته کړی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلي چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د کندیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلی چې د سند په 26 زندانونو کې تر 14,000 بندیان د ساتلو گنجائش دی، خو پکې د زندانیانو شمیر شاوخوا 26,000 ته لوړ شوی دی. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه د مقدمو فیصله پر وخت نه کوي، خو قانون پوهان وایي چې پولیس پر وخت عدالتونو ته د قضیو چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. شنونکي وایي چې د زندانونو مخه د خلکو اصلاح ده، خو په هغو بندیخانو کې قید کسان اکثره تر خوشي کېدو وروسته لا لویو جنایتونو ته مخه کوي. په دې اړه تفصیل د نیازالی په رپورټ کې.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټری ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجائش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول ښودلی دي. د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې 40,000 قیدیانو کې یوازې 4,500 سزا شوي بندیان دي او نږدې 40,000 بندیانو مقدمه لا په عدالتونو کې روانې دي. خو په کراچۍ کې وکیلا منیزا کاکړ د دسمبر په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده، عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي. خو د دې په وینا د بدمرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
کرائم ریټ هم زیات دی او د دې سره سره په عدالتونو کې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي، نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی په دې کې په زرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې، نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي، نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي. نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي. د چالان څخه خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی دی، هغه 14 ورځې کې دننه به چالان جمع کړي، خو دلته په دې عدالتونو کې داسې هم کیسونه شته چې کال کال یې چالان نه وي جمع.
نوموړی په وینا په زندانونو کې د غنی لقبله د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوي لکه خوب، خوراک او روغتیاي سہولتونه اغیزمن کیږي. دا په داسې حال کې چې د یاد رپورت تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو گنجائش 4,500 او د ملیر په جیل کې بیا 2,500 دي. خدا محل د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې 1,000 او د ملیر په جیل کې نږدې 6,000 بندیان موجود دي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل نصیب الله اڅکزی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پړه پر حکومت او پولیسو اچولي
حکومت کول لیک اپ کنسنټریشن جوړ توای هغه جوړ کړی دی، مطلب نه لکه ملزمانو سره داسې رویه کوي چې لکه دوی کتونه کوي، دا خو ملزم دی مجرم دروسه پر لانه دی. اف آی آر چې کټ سي 16 ورځې مې ډنټری دی چې چالان به سبمټ کړي، لیکن تفتیشي په سر چالان نه سبمټ کړي، مختلف وجوه بیانې، نو بیا دا دی چې په ټیسی کوټ په میاشتو باندې پروتي چې مطلب نه چالان راځي زیاتو.
د کراچۍ په زندانونو کې د بندیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي او مدني فعال موجیب خان بیا وایي زندان د قیدیانو لپاره د هغوی د اصلاح مرکز پکار دی، خو د بدمرغه دلته د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوي نشته.
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي. پدې قید خانو کې قسمه قسم کې یا نیوبل سره انټریکشن کوي نیوبل سره غونا ستولاړ کیږي نو لاګه وجینا چې کنده قسم چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي بلکې الټا دی پنور برایانو کې پدور بدوالو کې پدور نورو کرائمز کې انوالو شي او د کرائم ریشو نور هم سی واشي. فیسیلیټیز چونکې ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتب خانه وی کرکټ فټبال یا مطلب د لبو یو گراوند پکار وی یو داسې میکانیزم پکار وی چرته چغوتا هیلدی او فزیکل اکټیویټیز ملاوی دي.
په کراچي کې خبريال ضیاء الرحمن بیا وایي د غنی لقبلا ټول بندیان جلا نساتل کیږي نو د دپو وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازی کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي.
دا خو ډېر زړه مسله ده پاکستان کې اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته. ټول هغه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکی گنجائش نشته نو کم هارډ کور ملټنټ سي لکه لشکر جنگ وی تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار او سره به عام خلک مکس شي. دا ډېر غټ یو کنسرن دی کوم نه وخت په وخت د کوم حکومتي داری دي هغه په دې باندې په لږ اظهار کې تشویش چیر دا سپګل پکا دی پدې ټولو مین شي چې هغه لو پروسیکیوشن دی کی څونو چلیږي کالو کالو چلیږي خلک په بند پاتې نو ټولو د پروسیکیوشن هم غټه مسله ده او نوې جنونو پکا دی غټ خرونه کی.
بلخوا د حسن حکومت تر وسه په دې اړه سن دی ویلي خو په ورته وخت کې بیا د دسمبر په 12 د پاکستان چیف جسټیس یحیی افریدی د سپریم کورټ کراچۍ رجسټری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. دا سپریم کورٹ د اعلامیې تر مخې چې د دې کمیټې جوړولو مخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهمو ستونزو حل کول دي. د دې کمیټې مشري به پخوانی جج ارشاد علی شاه کوي او کمیټې به په زندانونو کې د سہولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي. د اعلامیې تر مخې چې د پاکستان چیف جسټیس د بندیانو سره د انساني همدردۍ او قانوني اصولو په رڼا کې د چلند پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمې چې د 3 کالو یا تر دې زیات وخت سی لا د فیصله په تمه دي باید ورته لومړیتوب ورکړي شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلارې جوړول ضروری دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه د ماچس اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې هلته دي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو کورونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرانشاه د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې ځلي نظامي او پوځي کال مخکې د ړنګو کورونو سروې بشپړ کړي وه خو لا یې هم ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو پر مهال ماچس کلی چې پکې 1200 کورونه ول مکمل ړنګ شوی وو. چارواکي وایي چې هلته هیله لري چې صوبایي حکومت ورته زر پیسې ورکړي چې اغزمنو ته یې وسپاري. د پاکستان حکومت د عملیاتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان به ورکوي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
خبری غونډه کې د مچسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمل شوه نور کډړنګو کورونو پیسې ورنه کړی نو احتجاجونه پیلاوی.
د میژ سروې سپ خوري میژ په ډېرې جرګې سٹارټ کړه وړکس کا غونډه کله دا په 2 کال شه دا سروې سارته ورسوله. ایس هر څه کمپلیټ تي خو میر د سیول انتظامیات ڈی سی دے آفیس نا دامر دے نشی کوایی چی یو ڈیمانڈ لیٹر وی سر جوڑ کو پی ڈی ایم ای تا اولا جی چی دے غریب خلکی تا دے سروے پا اسی روشی دا کلا چونکہ غن بلڈو شوا دا غریب خلک تا او دا کرینا غن ختم دی.
د ماچسو یو بل مشر حاجی محمد شریف وای زیلی انتظامی سروے هم مکمل کړي خو د ماویزو په تمه دي.
سروے باندې عمل نه کیږي مشت ډیمانډ نوٹ نه رکیږي کنه چې میژه غت تسلی وشي مخلرا میژه د پریس کانفرنس دې د پوره کړه چې میژه اوس دنیا ته ورسیږي او روډم باندې کې او مخته چې سکه دلای شي خپل حق ته پر ان شاء الله میش کی.
د ماچسو کلی اوسیدونکو دغه شکایت په جواب کې د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ډنګ شوي سروې یې شوي او که کم پاتې وي هغه هم کیږي. خلکو ماویزې هم اخستی. د پاتې خلکو ماویزو لپاره یې متعلقه محکمو ته درخواست کړی. هم د میرامشاه اسسټنټ کمیشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړی تا تما کړی چې ضرورت ماویزه ورسی.
شمالی وزیرستان شه زن علاقې زن داسې کلی چې اپریشن سروي ازب نه بعد د دې سروي نو شوی د دغه ډنګ کورې نو په ابنه ځلې تنظیمیا وقتن فوقتن لګیا دو یغه تمیش باقاعده ټیمینا جوړ کړی دي هغه خپل سروي د جاری سوتلی دو پرې شډره خلک ته موزه ملو شوی هدو سره د میش سره د فند د کمی دی وځي کیس مکمل لای خولیا موزه نه دوبر تر غلی او ځنه کلی داسې پوتې دي مثلا لکه ماچا سیلا کا چې کیمدو دې باندې میجا ټیم ه جوړ کړای دی سروي هډر حد پر شوی دو ا باندې میج لګیای ان شاء الله کوشش هم دای چې زر تر زر یې کلیر کی
ضربه ازب عملیاتو کې د ځای خلکو پوینا میرام شاه میرعلی د داخل بازارونه مکمل رنگ شوی ول او ډیرای سیمو کې د خلکو کورونا هم رنگ وو چې حکومت د خلکو ستنې دو پس ژمنه کړي چې غوی تبا د رنگو کورونا ماویزه ورکړل کیږي د چارواکو په وینا د مکمل رنگ کور په سر سلور لکه او جوزوی رنگ کور په سر یو لکه او شپېته زره ماویزه ورکولې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ملګر ملتونو لخوا د ماشومانو د خیر شګړ لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په بلوچستان کې په ماشومانو کې د دولس ناروغیو د مخنیوي لپاره یو روزنیزه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د سوبیلا بیلابیلو ضلعو څخه خبریالان ورغوښتل شوي وو او هغوی ته په دې اړه روزنه ورکړل شوې ده چې هغوی څنګه کولی شي د دې ناروغیو په مخنیوي کې له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې غونډه کې شریکو چارواکو او نور ګډونوالو ویلي چې د دې ناروغیو په مخنیوي کې د رسنیو مرسته ډیره ضروری ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه چې پولیو کوم یو کم شپېته ماشومان وهلي دي په هغه کې زیاته برخه د بلوچستان دي. ایوب ترن په دې اړه رپورټ لري.
د ماشومانو د روزنې د نړیوالې ادارې یونیسف تر سوري لاندې یو روزنې تربیتي غونډه یا ورکشاپ په کوټه کې وسو. په کوم کې چې د کوټ په ګډون د سوبې د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د روغتیا چارواکو وویل چې په میډیا یا په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د خبریالانو یو ذمېدار کردار ماشومان د پولیو په ګډون د دولس ناروغانو څخه ژغورلی سي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د څانګې ایمونایزیشن د پرمختیا د پروګرام یا ای پی ای مرستیال مشر ډاکټر سهری نوشروانی وویل چې د پولیو یا ګزر ترڅنګ په ماشومانو کې د دولس ناروغیانو د مخنیوي په خاطر د ویکسین په اهمیت خبریالان پویول وو.
رپورټرز او جرنالیست سره یې شدې اغه بیسیک مقصد دا دی سپیشلی چې موږ روټین ایمونایزیشن خبره کوو سنسټایزیشن اورینټیشن او اغه انگیجمنت د دریشن دونی امپورټنت دي چې د دې ضرورت مش په دې پرېوځي چې مش ګیپس انالیسس کوله آل تدا معلوم سي چې ګورنمنت یا د هیلت ډپارټمنټ خبره چې د کمیونټي پورې نه رسیږي او د کمیونټي خبره چې د اغه زموش پورې نه را رسیږي نو اغه لوجي جرنالیست چې دې زموږ غي مین رول دي چې د دې لوجي مش کمیونټي پورې رسیدای سو هیلت سره ریلیټډ چې ډیس بیلیفز د خلکو کې اغه زموش پورې را رسیدای سي او اغه جواب چې دې ثرو جرنالیست او رپورټرز مش اغه پورې را رسو.
ورسره ډېر خبري اعلانو د ماشومانو د یادو ناروغانو او داغه د مخنیوي په خاطر د حکومت له لوري د پورته سو غامو ملاتړ وکړي.
ادو ناپې کاکړ کلاس پلس ما تعلق دی. نن یونیسف په چکم ای پی ای والا باندې دولس مختلف بیماریانو باندې ورکشاپ او هغه ځخه مشتدیر معلومات ملاو سلو مختلف حوالو باندې مشتدیر ټریننګ راکول سو چې دا ټریننګ موږ په علاقې کې کلاس پلا او د ګردو جنرالیست راغلي ګلو موږ په عوام ته شعور او اغایي ورکو چې د دې بیماریانو څخه بچاو سو.
ازمانم چې دی عبد الباسط ته د چمن سمې تعلق دی مش په علاقې کې چې دی د پولیو ویکسین په دور دراز کم علاقې دی پاغه کې د دې ډېر شدید ضرورت نو مش تاغه وس معلوم شو چې موږ به په اسانۍ سره د چمش کوم سورسز دغه سبب معلومات خو هغه به مخ ته دخو بیا به وخلق ته د اګاهي ورکو چې دا دون فائدې لري.
بل په لوته د روغتیا زیاتره کارپوهان وای چې په صوبه کې د پولیو یا ګزر ترڅنګ په ماشومانو کې د دولس ناروغانو د مخنیوي په خاطر و ماشومانو ته ویکسین په سمه توګه نه رسیږي. په کوټه کې د دسمبر په 14 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د ماشومانو د روغتیا کارپوه او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی وویل چې د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې و ماشومانو ته د ویکسین لګولو کچه د 50% څخه هم کمه ده.
تر هغه پورې چې د روټین ویکسینیشن چې مشکو دا بهتر نسی د دې کوریج ریټ ٹھیک نسی دا بیماریانی نسی کنٹرول دلائی او دا بارا بیماریانی اغا بیماریانی دی چی مجھو دیتا بیایو کمیونیکیبل ڈیزیزز بل تلگی جا بیماری لغز خزی بل تلگی جا دی صرف اور صرف حل دا دی چی مجھو پا حفاظتی ٹیکا جاتو باندی کنٹرول کو
دی نموڑی پا خبرا چی پٹولنی جرسنی دا غلط خبرو دا خبر دو سخا دا یادو ناروغیانو پزد کمپین هم کل نا کل تر اغیز لاند راسی دا دولی ورد چی پروان کال که هم تر اوسه پا پاکستان کی دا پولیو سخا یو کم شپیتا مشمان اغیزمن سوی دی پا اغی که تر طولو زیاد پا بلوستان کی شپوش وشت او پا خیبر پشنوخان کی دا دی مشمانو کچه وشپارس دا رسید لیده دا روختی دا چارواکو پا خبره چی دا پولیو یا گزن دا مخنیوی پا خاطر با دروان کال ورسته کامی کمپین دا دیسمبر پا شپاره سمانیتا پیل سی پا کم کچی دا یواد دا نور برخو پر دول دا بلوستان پا شپوش دیر زیلو کی دا پینزو کلو سخوا و کم عمر مشمانو تا دا پولیو زد ساسکی ور کول سی
ایوب ترینو جو پېښور ته په خیبر پښتونخوا کې د دسمبر له 15مې ټاکل شوی چې د پولیو ضد کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې صوبه کې د پولیو ضد ډلو کارکوونکو ته د وسلوال لخوا دړکې ورکول کېږي. حکومت وایي د را روان کمپاین پیلولو څخه وړاندې دوی غواړي چې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. زموږ همکار شاهین بنری په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د صحي چارو له سلاکار ډاکټر خورشید سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د روغتیایي کارمندانو لپاره د امنیت په اړه کې کوم پلان لري.
زمونږ حکمتي عملي کوم دا هغه پیل ادا دا کمپین نه پیل مونږ سیکورټي ادارو سره یو میټینګ روان دي چې مونږ پہلا سیکورټي پلان جوړ کو هغه نه پس بچي ان شاء الله کمپین سٹارټ کو ځکه چې مونږ د پاره د خپل د ورک فورس د سیکورټي فورس د ټول ادارو ژوند ډیر زیات قیمتي دي او آلریډي دې صبح ډیر زیات قربانیانې ورکړي دي شهادتونه شوي دي نو مونږ فرسٹ پرایورټي سیکورټي دا او د دوی د ژوند حفاظت دی هغه نه پس به ان شاء الله کمپین سٹارټ کو.
ہاں جی جی مطلب دا سمجھی جی تاسو په 15 دسمبر باندې د کمپاین پلان لره خو امنیتی پلان جوړ نشي نو به تاسو دا کمپاین نه کوي.
نو موږ پلان تیار کړی دی او فائنل سټیج کې دی او زمونږ د ویلو مقصد دا دی چې موږ د پاره د خپل ورک فورس چې کوم دی زمونږ د هغو ژوند ډیر زیات قیمتي دی او موږ هغه د پاره د سیکورټي ادارو مدد سره دا پلان تیارو لګی او ان شاء الله کمپین به سٹارټ کیږي.
دین مخکیم جی سیکیورٹی پلان او د دې خلکو سره په پولیسو هم ګرځې دا د دې حفاظت د پر وتا څو اقدامات هم کول بیا هم بریدونه کې دا اوس ته دړکې ملاويږي په کورونو کې په ټلیفون باندې په لارو باندې نو دا ستونزه به څنګه هواره وي.
جی تاسو په اینم کې دا چې دا صبح د دهشتګردي لاست شلو دیشو کالو نه شکار دا او آلریډي د دهشتګردي دار زموږ سیکیورٹی فورسز باندې حمله کیږي پولیس باندې کیږي ایف سی باندې کیږي پولیس الکار شهید شوی دی ورکران شهید شوی دی او دا سلسله روانه ده او د کی بیرونی ممالک د کی نغواړي چې زمونږ د ملک نه پولیو ختم شي خو بیا هم پاکستان قوم پاکستان حکومت او پاکستان فوج په دې باندې پابندي چې موږ به هر څنګه یې دا پولیو وایرس په پاکستان نه ختمو.
کوم چې پخوانې قبایلی زلې دي جلته د مستوال وډلو حل زلې ډېرې زیاتې دي او ان ته پخوان په ځینو سیمو کې کمپاین نه دي شوی صد خلکو د مخالفت د وجه صد امنیت د وجه نو دا کمپاین کې به تاسو صد اسې بدل کوي چې تاسو د غسیمو ته ورسې چې کم پخوا پاتې شوی.
بالکل جی زمونږ حالت چې کم مشران دي جرګې په شکل باندې موږ کاروایی سٹارټ کړې ده جرګې روانې دي علما کانفرنس روان دي کمیونټي انګیجمنت روان دي سیکورټي هلکار چې دی هغه سره رابطه کې دي زموږ ډیپټي کمشنر کمشنر ټول د دې لپاره حکمت عملی کې مصروف دي او داسې هیڅ قسم به موږ نه غواړو چې موږ څه نقصان وشي او دا کمپین بیز الله کامیاب شي.
جی دا کارمندان جی دا کم چې پولیو ورکرز دي یا روغتیایي کارکوونکي دي دوی خو د امنیت ګیله هم کوي خو دوی چې دي ته پوره معاوضه نه ملاویږي دي تر په سختو حالاتو کې کار کوي او ډېر خلک چې دي هغه د کمپاین ته زړه نه خطري برخه پکې نه لري نو دا مسله به څنګه واره.
بالکل جی تاسو خبره صحیح ده موږ سره وسایل ډېر زیات کم دي کم چې ملک بهر فنډ راځي هغه د ویکسین په مد کې راځي او د نورو مد کې راځي او حکومت په ذمه چې کم ذمېداریا نه دي هغه خپل پوره کوشش کوي لګیا دی خو بیا هم تاسو ته دا پته ده چې زموږ د ملک سره هغه وسایل نشته چې موږ دا دومره غټه چې کم د پولیو وایرس دی دا تیر شل کالونا دی پا غبانیو او دا سیو مسلی منگ تا مخی در آغلی دی چی دا یو مسلا گمبیر صورتی حال اختیار کرده دا و بیا هم منگ پورا کوشش تی چی کم وسائل سرا دا مسلا حل شی او منگا دا چی کم ورکر دی کم چی دی که کردار دا کری لگیا دی اگر زمانگا ہیروز دی او منگا آگا تا کلا ورکر پا نظر ندی کتلی منگا آگا ہمیشہ ہیرو پا نظر گورو
تاسو مشال ریډي ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیم بجې سوي دي د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو نه خبرونه حجره وړاندې کوو د دې خبرونې کوربه نجیب الله لوخیل دی
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجرې خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلمو هر کلی کو هیله د شروع او جوړ بوي او په خپل چارو بوختیاو کې به بریالي او خوښوسي موږ د حجرې د خبرونه د خو صورت په لری پرتاو غریزي ولسوالي د قلندر اړوند دوه مند په سیمه کې چمتو کوو قلندر ولسوالي کې څه هم هوار زمکی او سیمه نه لري او د غرونو او غونډې په مانس کې د خوړ او سیلاب په سندو کې خلګو لګي لګي زمکی آبادې کړي چې د ورځې د اړتیا ترکاری او ځینی کسان پکې د غنمو او جوارو کرکوي خو د خلکو ډیره بسیاینه د غرونو په لرګي او د ځینو میوالرون کوونو له حاصلاتو لکه زنغوزی او چارمغز ده دا سیمه چې په تیرو دوه لسیزو کې له سختو امنیتي ګواښونو اغېزمنه وه د خلکو لپاره د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او حتی د څښاک د پاکو اوبو ښوونځیو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې هم دا سیمه ډیره پاتې او خلک د ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوي دي د خوست د نورو ولسوالیو په شان د قلندر یو شمېر ځوانان هم د کار او مزدورۍ لپاره بهر ته په ځانګړي ډول عربي هیوادونو ته تللي او هلته د خپل کار او مزدورۍ څه ناڅه پیسې کورونو ته رالیږي چې په همدې د خپلو کورنیو هغه اقتصادي اړتیاوې پوره کوي موږ د دې سیمې په یوه جمع کې له څو تنو مشرانو سره خبرې کوو قومي سپینګیری حاجي صاحب عبدالحنان منګل که تاسو لطف وکئ په اول کې د قلندر ولسوالۍ د موقعیت د خلکو د کاروبار ژوند او په دې ځای کې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه معلومات راکئ
اول تاسو ته بیا د تاسو لیارې ته کوم اورېدونکي دي موږ لرو په ټوله منطقه کې دغه ته ډېر ډېر سلامونه ونه کې هله دویم دا چې قلندر ولسوالۍ یوه غرنۍ ولسوالۍ ده چې خلک یې ټول ډېر غریب خلک دي تقریبا دا د شلو کلو موږ منطقې ته کومکونه مرستې یا دا شی نه دی شوی نه د دولت له لارې شوی دی او نه د موسساتو د لارې شوی دی په یوه دا ګرام نه موسسات چې په وخت کې زموږ ولسوالۍ یعنی په سره خط کې موجوده وه هلته امنیت نه و دولت نه شوه کولای چې هغه ته کومکونه یوسي ولې اوس موږ د مسؤلینو نه هیله لرو او خواهش ترکو چې زموږ منطقې ته خاصه توجه وکړي ځکه چې زموږ منطقه ډیر غریب خلک دي کاروبار یې څه شی دی کاروبار یې ټول د ځنګل وهلو د غره ونې لرګي سوخت دا وایي او خپل کور ته رزي غلا په پیدا کوي دا چې اوس دا بندیز په خلکو ولګېده چې دا لرګي د باندې لرګي نه پرېږدي نو موږ خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي ولې چې نور عواید زموږ منطقه نه لري فقط دا عواید موږ لرو دایمو خلک چې اډیر تلل دي مسافرۍ څخه خارجي هوادو ته تلل دي مسافر دي او بعض دلته په ایران ته پاکستان ته دی وجه تلل دي چې دوی مشکلات لري دنیوي مشکلات لري هغه مشکلات چې دي چې زموږ اوله سرکونه نشته شپه ته کولای کیږي چې موږ کلندر ولسوالۍ منظور شوی دی جوړ شوی دی ولې تعمیر یې وسپیر نشته بیا تعمیر خدای نه وای د خلکو ته سرک نشته بیا صحیح اوبه نشته بیا کلینیکونه شبخانه نشته موږ خلک په صورت عموم کې د مسخل ولسوالۍ د کلندر ولسوالۍ دا ټول عیناً یو شکل ضرورت لري نو موږ دا خواهش لرو چې موږ منطقې ته اول سرکونه جوړ شي سرکونه وروسته بیا مکتبونه جوړ شي مکتبونه وروسته بیا صحیح اوبه خلکو ته جوړ شي ورسیږي یغه نه وروسته بیا یوه دار شبخانه موږ ته په دې منطقه کې جوړ شي په داځ کې باید جوړ شي دا ځکه چې دا اوس یې موږ ولسوالۍ مرکز څنګه ته یوه ولسوالۍ هغه شبخانه دا وړه وړه کلینیکونه لرو چې دي دا سي دي دا کلینیکونه شته خو هغه کې بیا اول دا ونه شته بیا دا و بیا ور کډمو ډاکټر نشته که ډاکټر وي بیا زنانه نشته نو موږ دا خواهش لرو د مسؤلینو نه چې موږ ته په دې منطقه کې یو ستر شبخانه جوړه
ملک صاحب میرباشای د حاجی صاحب عبدالحنان منګل له خبر او نظرونو دا سرګندګی چې ستاسو سیمه په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوې ده، نو که تاسو د دې سیمې د خلکو هغه بنسټیزې اړتیاوې راته په ګوته کوي.
تاسو نه ډېره مننه چې تاسو مې دغس ته رغلي وئ، مې خدمات یې پورې رغلي وئ. نورې مې په مندکا کې خو ستونزې ډېرې دي، زه خو بعض کم کم نکتونه خبر درته کړم. نو مې په مندکا کې نه کله نکینه شته چې کله نکینه کومه دیوان مڅانګه شته یغو تمیرونه نه شته. مې په سحا کې چې په داسې کې مې ته ولسوالۍ څانګ ته کلینیکونه جوړ شي، مې ته خدمات وکړي چې مې دا کوټونه دا کلینیکونه هغه شي مختغه مې ته جوړ کړي کې په مندکا کې ولاتې په تور خوره کې په کلاندر کې دا دوه درې دي، کلاندر دي مشته دوه درې دي. پارز کې مې ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د مې مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو، یوه یوه څانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې. یوه نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای. په کوټو کې دي گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي، د ولسوالۍ څانګ ته یم تمیر جوړ شي، د میږ کلاندر یې مشته خلکو پوره به ډېر سهولت وي. نو نه ډاکټر شته، نه ډاکټرون شته، نه نه کلینیکونه ته جوړ شوي دي، نه سړک ته جوړ شوي دي. موږ ډېر نیمګړتیاوې دي چې اوس یې ته بیان کومه یې دلک بیا وخت نه څه.
حاجی صاحب لاور خان حقمل، ستاسو سیمه کې د خلکو ژوند، د هغوی کار، مناسبات او گزاره څنګه دي؟
پیل حال پټکو ساحه کې اوسېږو، خو دا مو د پلور نیکه ولسوالۍ ټاټوبای دی. نو د دې په اړه به لږ معلومات درکړو. قلاندر ولسوالۍ په تیر شل کلن دور کې یوه پوتې ولسوالۍ ده چې هیڅ خدمات نه دی ورته شوی. نو په دې اوس وخت کې د عامو خلکو خاصو ډېر ستونزې یو څو مختصر درته بیانوو. اول ستونزه دا دو چې د قلاندر ولسوالۍ په دوو درو ویشل شوی دو چې یو ته مشتای بل ته قلاندر یي. د تر ته چې کسو دا د قلاندر ولسوالۍ دره دوی دغه تر ته بیا د مشتې دره دو لګوریا دو. نو دا په هر وخت کې ستونزې لري، خو په د ژمي وختو کې دومره سخت ستونزې لري چې سرکونه ډیر تنگ دي، موټر نشي کړای چې پکې لوړ شي. نو په دې منطقه کې چې څومره خلک اوسېږي دغو دپاره دومره ستونزه وي چې مریض وي، مثال کابل کوم تکلیف وي یا جیله خبره وي، نو رسیدګي نشي کړای. د دې وجه نه چې لارې خرابه ده. دویمه خبره دا د قلاندر ولسوالۍ مربوط خلک اکثره گزاره به دوی د غرو دغه د سړی بوټي جوړتای دغه سی بریکي په دې باندې وي. اوس په دې نه د حکومت طرفه بندیز لګیدلای دی. نو د عامو خلکو د طرفه مخته کوم خبره ورکړ شوی دوی دوی کلاکه غوښتنه ده چې دغه ته یو داسې بدل یو داسې شای وخی چې تر څو د ځنګل ستنه هم شوی وي او د دوی خلکو د میاشتنه یا د روزنه گزاره هم شوی وي. نو دا یو څو ستونزې ډېرې ضرور دي چې دا یو پوتې ولسوالۍ ده چې په شل کلو خدمات نه دی ورته شوی. نو د رسنۍ لارې د حکومتدارۍ هر ارګان چې وي چې د دوی څه د واسه پراوي باید د دغو سره خپله ستونزه ته توسته وړاندې کړه او د دوی طرفه همکاري ورسه وشي.
په تیرو څلورویشتو کلونو کې په قلاندر کې ولسوالۍ نه وه. ممکن د دې ځای د خلکو د ستونزې یو مهم لامل هم دا وي چې دلته حکومتولي نه وه، نو طبیعي ده چې خدمتونه هم نه وو. اوس دې ځای کې ولسوالۍ ته اداري ودانۍ جوړه شوه، څه فکر کوئ دې سره به د خلکو ستونزې کمې شي؟
نو د دې ولسوالۍ باره کې خو که درته وایم چې په سلو کې 80% ستونزه د قلاندر ولسوالۍ انشاءالله حل کېږي، ځکه د قلاندر ولسوالۍ واقعا ساحه وریاوه ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه. د امنیت د نشتون د وجې نه اوس الحمدلله ډېر یو ښه تعمیر جوړ شو، ډېر په ښه موقعیت جوړ شو چې د قلاندر ولسوالۍ او د مربوط مطلب دوړې دارې مشته او قلاندر ښه پوره رسیدګي کړای شي، هیڅ مشکل نه لري. نو په دې سره خو انشاءالله چې د قلاندر ولسوالۍ ته به نوره ترقي میلاو شي. خو د بعض ستونزې چې د خلکو نه دی ورپام په دې باید تاسو د رسنۍ طرفه غوږونه خلو شي تر څو همکاري ورسه وشي.
خاغ ښاغلی زاهدین، دلته د خلکو بوختیا څه ده؟ څه کاروبار کوي؟ عواید له کومو لارو لاسته راوړي؟ او په ټوله کې ژوند څنګه دی؟
د سیمې خلک اکثره مسافرین دي، په خارجي هیوادونو کې دي. دویم د دې ډېر عواید د ځنګلاتو د لاسه وو، چې د ځنګلونه بیول د دغه نه بې د عواید لاسته کړل. دا اوس د زراعتي په اصولو کې چې باید دغه غشې وساتلی شي، ځکه دا د وطن د شتمني ده. د دغه په څنګ کې باید دوی دپاره یو بعدل وکتل شي، جدي دپاره داسې یو لاره چاره وسنجول شي چې دغه د دې مشکلات اوس را حل وي.
مونږ اوریدل چې دلته یو روغتیایي کلینیک شته چې کوم شخصي کور ورته کرایه شوی او په هغه کې فعالیت لري. امکانات څنګه دي؟ آیا دا کلینیک شته؟
و کلینیک شته دی، خو م کلینیک شته دی کار کې، خو همداسې کلینیک نه دی چې هغه لکه ښار ته د ټول مشکل دلته حل شي. هغه مشکل نه حل کېږي، کلینیک خو تاسو ته پته لګېږي چې په معیار نه دي او نه چپ کې موجود.
ښاغلی زاهدین، که د دې سیمو د خلکو رسم و رواج ته ورشو، پخوا په اطرافي سیمو، کلیو او قومونو کې ډېر ښه دودونه وو. د بېوزله او بېکسه خلکو لاسنیوی کې د خلکو سره د پګړو او حشرونو له لارې مرستې کېدې. اوس هم دا رواج په هغه قوت پاتې دی که نشته؟
الحمدلله، په غریزو منطقو کې هغه د پخوا په پرتله د اسلام د نظر هم دا خبره ده چې یو کار باید په عشر سره وکړو. د هم یو کار چې کې په خپل منځ کې په عشر ډول کې هغه د یو بل ته لاس سره ورکوي، هغه غورځېدلی کس را پورته کوي. دا په غرونو کې د یو ډېر ښه عنعنات دی، ښه رسم او رواج دی، کلتور یې هغه پخوانی کلتور دی، ښه خلک دي. باید یو هغه بله یادواري کوم چې د موضوع نه ونوځم، باید د تعلیم سطحه باید دلته ډېره لوړه شي، تعلیم ته باید زیاته توجه وشي، دلته مسلکي استادان باید مقرر شي.
ښاغلی زاهدین، که د خپلې سیمې هغه مهمې ستونزې او د خلکو غوښتنې را سره شریکې کړئ.
بعضې مشکلات د قلندر ولسوالۍ یا د مساحل ولسوالۍ چې هغه مربوط دي، هغه په صحیح برخه کې دي. د منطقې دپاره باید یو معیاري شفاخانه کلینیک باید جوړ شي، ځکه چې دا لرې پراتې ولسوالۍ دي. خلک دي تر ښاره چې رسیږي هغو دپاره زیات مشکل وي. نو هغه کوم زنانه مریضان شي هغه په لاره کې هغو ته په وخت رسیدګي نه شي کړی چې شفاخانې ته دی لاړ شي. نو ښه خبره به دا وي چې که چیرې کې په دې ولسوالۍ کې دا کومه د ډبره یې ښه شوي دي په پلان کې وي، باید کار پوه شي. که په پلان کې نه وي، باید عملي کار وشي، ورته کار ورته وشي.
حاجی صاحب جان محمد، د ماشومان ښوونه روزنه د هیواد او خلکو لوی اړتیا ده. د هرې بشري ټولنې د اوس او راتلونکي پرمختګ ورپسې تړلی دی او د اوس وخت له مهمو اړتیاوو بلل کیږي. تاسو دا ووایئ چې د قلندر په دې دوو درو کې د هلکانو نجونو د تعلیم بهیر څرنګه دی؟
السلام علیکم الخیل صاحب، چې ته مکتی دغه ولسوالۍ ته روغلی، چې مېږې قلندر مشته کم زیات یو په ډېر کل لرو، دېرش کل خو لرو، نور یې پرېږده. دېرش کل مېږ مکتب سره ډېره کمزوري ده، چې مېږ د اوړ جلکۍ څې سر پنه دې نه لرو. نو یو دې نه بل دې ته چې څې ډېره مشکل لري، ونه خو ته سبا کې آیې که په مشتا کدو د دوې درې دي که قلندر دا دوې درې دي، مېږې سر پنه دې نه لرو چې ورنه نوځې. دا یا سبق په خما کې آیې، یا یو شنه ونه خو ته آیې چې شګره بي پوتې وي، که مسول شګره ولې وي پوتې وي، که بل هغه وي سوړه ولګېږي دا بیا پوتې وي، که ګرمي وي بیا پوتې وي. نو دا سره مېږ ډېره غټه مشکل لرو. نو مېږ په دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو، بخی ډېر وړک ډېر دی، مکتب یې کامې دی، چې مېږې سرپنه دي ونه لرو. نوره مېږې مکتبونه ډېر هغه لرو وسوره لرو چې یار خالي ونه خو ته سبا کې آیو.
تاسو د خوست ولایت د لرې پرتې سیمې قلندر ولسوالۍ د دوه مونده په سیمه کې د مشال راډیو حجرې خپرونې ته غوږ یاست. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موسیقۍ د مخلو او وروسته بیا د حجرې پاتې خپرونې ته راګرځو.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلا بندا نستایا ما دشنو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د خوز د قلندر ولسوالۍ د دوه مندسیمې څخه د مشال راډیو د حجرې روان خبرونې پاتې برخه ته په خیر راغلی. د خبرونې په دې برخه کې به د قلندر د پوهنې له عامر وپوښتو چې په دې ولسوالۍ کې د ماشومانو د ښوونې روزنې پولیس بهیر څرنګه دی، کوم امکانات لري او په کومو برخو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
لومړی سر خو تاسو ټولو نه مننه کوم تر څو تاسو د ولس ستونزې له اړوند ادارې دولتي اداراتو سره شریکوي. در ولسوالی شپیک بابا اماراتی ښوونځي لري، جملې څخه یوه لیسه ده، یوه متوسطه ده، څلور ابتدایي دي. نو د مکاتبو تر څنګ موږ 25 وای په محلي ټولګي لرو او په څنګ کې څلس اصلو ټولګي لرو چې هغه د موسساتو له طریقه حمایه کیږي او درې د سواد زده کړې ټولګي لرو. قلندر پوهنه مریت بیخي زیاتې ستونزې لري. موږ په مکمله ولسوالۍ کې یوازې یو تمیر لرو، هغه د ستر کوټ لیسې په نوم یوې لیسې ته موږ تمیر لرو. بغیر 15 بابا مکاتب هیڅ د زده کوونکو د سر انا لپاره هیڅ شی نه لري. ان تر دې چې موږ زده کوونکو د ونو لوند د خپل درس ځکه ښوونه روزنه څلور اساسي عناصر لري. که چیرته په عناصرو کې یو کام وي هغه ښوونه روزنه سمه زده کړه په سم ډول نه کیږي، چې هغه یو ښوونکی دی، زده کوونکی دی، چاپېریال دی، کتاب دی. نو دا څلور اساسي ستونزې څلور ستونزې سره موږ نه مخامخ یو، ځکه قلندر پوهنه امریت تشکیل سره تشکیل کمبود سره مخامخ دی. تقریبا موږ مکمله ولسوالۍ 50 نفره تشکیل لرو. نو کتابو ستونزه موږ بیخي زیاته ده، په څنګ کې مکاتب مو منظم تمرینونه نه لري، اکثره شاګردان مو د ونو لوندې درس یې. نو قلندر ولسوالۍ دا چې یوه غرایزه ولسوالۍ ده، یوه لرې پرته ولسوالۍ ده، سیمې یې ډېرې وریادې. قلندر دوه درې لري چې یوه مشتې دره ده، یوه ستر کرده دره ده. ان تر دې چې مشتې دره کې د شریپي په نوم، بیګلي په نوم، مل مزری در دا ډېرې وریا صحیح دي. ولته هیڅ د موټرو تلالو هیڅ امکانات نشته، ځکه سړکونه ډېر خراب دي. نمیک زده کوونکي ډېرې ستونزو سره مخ دي. په اوس وخت خو نوې تشکیل دی وزارت طرف نه منظور شوی چې ولسوالۍ ته تقسیم کی، خو هغه ستونزې چې د ولایت مقامی طرف حل کیږي مثلا د مؤسسات ورسی مؤسسات موږ سره د په دغه همکاري وکړي د تعمیرو په جوړولو کې د همکاري وکړي، ځکه چې تعمیر جوړ نه وي او مکتب ته تعمیر جوړ نه وي بیا د منطقه دره منطقه ده چې ډېره سړه منطقه ده، نه شاګرد چې امتحان صحنې ته رسي ډېر په تکلیف رسي، ځکه که چېرته تاسو لوټ شئ غرایز علاقې ته لوټ شئ بیخي زیات سوړه ده.
نعیم خان په هر ځای کې د څښاک پاکې اوبه ډېرې مهمې دي، حتی د ژوند ماده ورته ویل کېږي. موږ چې وینو په دې غرونو کې به مشکل یې چې څوک د ژور څا وکیني، نو تاسو خپله د څښاک د پاکو اوبو اړتیا څنګه پوره کوئ؟
لوخل صاحب کا خیر تو نه ډېره مننه. زه د کلاندرې ولسوالۍ په صفت کا خیر غږېږم. کا خیر وي موږ کا خیر په غرو کو چې نه لرو، کا خیر وي کا خیر وي اوبه، کا خیر وي چې موږ ته روتېدې شي، کا خیر وي په کلیو کې کله پراخ کلی ده، کا خیر وي چې دښته باید دوه ذخیره جوړې شي، دا په اوبه اوبه روتېدې شي، کا خیر وي الول اوبه نه موږ استفاده وکړو. په دا کې موږ ډېره اړتیا لرو، کا خیر وکیل د کلاندر په ولسوالۍ ټول کلي دغه ته اړتیا لري. اوس موږ کا خیر وي دغه اوبه نه استفاده کوو، د خوړ اوبه نه دي، د کسبت اوبه دغه نه موږ ته مرضي پېښه شي، کا خیر وي هر وخت مرضون وي دغه نه استفاده کوو، کا خیر اوس موږ ته د الول اوبه روشي چې نه په غرو کلرو پایپو کرو تېرې شي ذخیره ته جوړې شي، کا خیر موږ اوبه نه استفاده وکړو. کل پراخ کل دار یو کلی کا خیر وي دغه سینځه لري د کلاندرې د ولسوالۍ.
اوریدونکو، تاسو د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ په دوامنده سیمه کې د ځایي مشرانو، ځوانانو او اوسیدونکو خبرې د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. موږ د حجرې د خپرونې له محتوا سره سم د دې سیمې د خلکو هغه مهمې ستونزې د ولایت د معاون محبوب شاه قانت سره شریکې کړې. نوموړي د قلندر د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې داسې وویل:
په مجموع کې په ټول افغانستان کې بالخصوص د خوست په ولایت کې د انساني زندګۍ سره تړلې خدمات وړاندې شوي دي او لا هم دا پروسه جریان لري. آینده کې هم د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغې ته به اړونده خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. من جمله دې هغې نه لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوای شي، د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده چې هغې ته کتبي اصطلاح کې ډی ایچ کلینیک ویل کېږي. دا به په هر ولسوالۍ کې انشاءالله په دې لنډ وخت کې پرانستل کېږي، د هغې افتتاح به کېږي. او په څنګ کې د اوبو شبکې چې دا زموږ د کلو پراختیا ریاست مربوط دي، او د هغې سره په څنګ کې وړه چیک ډیمونه چې هغه زموږ د خوست ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست مربوط دي، هغوی ته مو هدایت ورکړی دی چې تاسو ساحې ته لاړ شئ، په ساحه کې د خلکو هغه نیازمندۍ وګورئ، د خلکو ضرورتونه او مشکلات تاسو وګورئ، بیا د هغې سره موافق تاسو باید خدمات وړاندې کوي. هغه ځایونه چې هغه لاسرسی نه لري سړکونو ته، دوی کوشش کوي چې هغې کې سړکونه نوي ایجاد کړي.
مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د حجره د دې اونۍ خبرونه چې د افغانستان د خوست ولایت په لری پرته سیمه قلندر کې مو چمتو کړی و واورېده. هیله ده چې خوښه شوی به مو وي. موږ تر یوې بلې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو له تاسو اجازه غواړو. د مشال رادیو د پاتو خبرونو د اورېدو بلنه درکوو او د خوشحاله او هوسا سوکاله او نیکمرغه ژوندانه هیله درته لرو. خوښ او خوشحاله اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. Ready?